کې د ماسخوتن نشپاګ بجې سوې د نیم ساته ورستې پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غاګله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورو چې وروسته له هغې چې د مشرانو جرګې ځینې غړیو د سولې عالي شورا یو شمېر غړي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل، د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د دغه شورا جوړښت ته پام وکړي. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه اورو چې سلطان محمد سرور چمتو کړي.
افغانستان د تیرې سهشنبې د خونړیو بریدونو له کبله نن او سبا ملي ماتم اعلان کړی. د سولې د شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد له دندې ګوښه کړای شو. د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ کې د نن سهار چاودنې و ولسی کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهوری ریاست نن او سبا په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د ارګ اعلامیه وایي دغه ماتم په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سهشنبې د خونړیو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکي لپاره اعلان شوی دی. د افغانستان بیرغ به په هیواد او بهر کې نیم هسک وي. اعلامیه وایي چې د قربانیانو د فاتحې مراسم د هیواد په جوماتونو او له هیواده بهر نمایندګیو کې اخیستل کیږي. د سهشنبې په خونړیو بریدونو کې څه د پاسه 50 کسه ووژل شول او څه د پاسه 100 نور ټپیان شول. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې د شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د اجرائیه ریاست یو بیان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالحکیم مجاهد د وروستیو ناسمو څرګندونو له کبله له دندې لرې شو. د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس عبدالحکیم مجاهد د غیر مسؤولانه څرګندونو له کبله د سولې د عالي شورا له غړیتوبه لرې شو. د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد شاوخوا درې ورځې وړاندې په یوې غونډې کې طالبان د سولې پرښتې بللې وې. که څه هم عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي د مشرتابه د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې د ده له خبرو ناسمه اخیستنه شوې او د یوازې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاد رباني خبرې نقل کړې دي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي څوک چې د نظام له ادرسه د عامو خلکو له قاتلینو ملاتړ کوي باید سزا ورکړل شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سولې د عالي شورا د یو غړي د وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې حکومت باید دا ډول کسانو ته سزا ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د نن سهار د چاودنې د عاملونو د موندلو لپاره څېړنې کوي. په دغې پیښې کې چې نن سهار د ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله رامنځته شوه، اووه ملکي وګړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ملکي خلکو هدف ګرځول د افغانستان د دښمنانو کمزوری ښیي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا په اړه نه دی اخیستی. له ننګرهار یو بل خبر وایي چې داعشیانو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې 14 تنه دینی عالمان برمته کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼۍ وایي داعشیانو دغه دینی عالمان چې د هسکې مینې د مشر ملا صاحب په مدرسه کې تدریس کاوه، نن سهار له همدغې مدرسې چې ازموینه پکې روانه وه له ځان سره بیولي دي. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړی د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د څه د پاسه اویا هیوادونو او سازمانونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي چې فلسطینیان او اسرائیل د سولې نویو خبرو ته وهڅوي. دغه غونډه به یو ځل بیا ټینګار وکړي چې د منځني ختیځ اوږده شخړه باید د دوو هیوادونو د جوړېدو له لارې حل شي. فلسطینیانو د غونډې هرکلی کړی دی، خو د اسرائیلو صدر اعظم چې په غونډه کې ګډون څخه ډډه کړې ویلي چې دغه غونډه د اسرائیلو په ضد رابلل شوې ده. کومه غونډه چې نن په پاریس کې کیږي یو بې ګټې غونډه ده چې فرانسویانو او فلسطینیانو رابللې. د غونډې هدف دا دی چې په اسرائیلو باندې داسې شرطونه چې د موږ د ګټو خلاف دي ومنل شي. دغه غونډه د سولې لاره ځکه نوره هم اوږدوي چې د فلسطینیانو دریځ پیاوړی کوي او ورسره مرسته کوي چې له مخامخ او له قید او شرط پرته خبرو څخه ډډه وکړي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی نن وویل چې تهران د اتمی تړون په حق له چې د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره کړي بیا خبرې نه کوي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا نوی حکومت له تړونه تر شا کېدلی نشي او نړیوال قانون ورڅخه غواړي چې پلی یې کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي هلو ځلو په مهال ویلي چې تړون به څیرې کړي یا به ورباندې بیا خبرې وکړي. د شوي تړون په اساس ایران له خپل اتومي پروګرام لاس واخیسته او ورباندې لګیدل شوي بندیزونه لرې کړای شول. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسي چې له مودو راهیسې منل شوې د څېړنې وړ نه ده. چین دا خبره په داسې مهال کوي چې ښکاري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د تایوان سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین او د بیجنګ کمونیست حکومت یې یوازینی مشروع استازی دی. چین وویل چې تایوان د چین یوه نه بېلېدونکې برخه ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه څه په هکله چې د چین غیر عادلانه سوداګري کړه وړې بللې نارضایتي ښودلې ده. او د روسیې خبری رسنۍ وایي د دغه هیواد په ساراتوف سیمه کې یوې ترافیکي پیښه کې اووه قرغیزي کډوال وژل شوي دي. رپورټونه وایي یو مینی بس موټر چې دغه کډوال کاریګر پکې سپاره وو نن سهار په یوې لویې لارې کې یو بل موټر سره جنګېدلی دی. روسی چارواکي وایي چې تحقیقات یې پیل کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس دی ازادۍ رادیو ډاٹ کام یا ازادۍ رادیو ډاٹ اور کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري له هغه وروسته چې د مشرانو جرګې ځینې غړیو د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل، د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د دغه شورا جوړښت او خوالی ته پام وکړي.
زما غوښتنه د مشرانو جرګې د ادرس د حکومت نه ده چې هغه څوک چې د افغانستان د نظام د ادرس نه د طالبانو د حمایت او د قاتلینو د حمایت او د هغوی د سپورټ لپاره خپل غږ جوړوي، د هغوی نه باید پوښتنه وشي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د حکومت له لوري د تفتیش د عالی ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهاد دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکي وایي په روزګان ولایت کې د دریو قومندانانو په ګډون شل وسلوال طالبان وژل شوي.
په تیرو څلورویشت ساعتو کې د دښمن شل نفره مړه، چې په شلو نفرو کې درې عمده غټ قومندانان هم و، لس نفر یې ټپیان دي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع له هغه وروسته چې د مشرانو جرګې ځینې غړیو د سولې عالي شورا یو شمېر غړي د طالبانو په ملاتړ تورن کړل، د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې د دغه شورا نظام او خوالی ته پام وکړي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې عالي شورا پنځم ستون دی او فعالیتونه یې باید ودرول سي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د عبدالحکیم مجاهد لخوا د طالبانو مقدس ګڼل او دوی ته د فرشتو خطاب کول د سولې علي شورا له توندو خبرګونونو سره مخ کړي او د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي دغه شورا پنځم ستون ګڼي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې پالي شورا کې ځینې سیرې د نظام خاینین دي او پرته د طالبانو له ملاتړه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار د دغه جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي ناسته کې د عبدالحکیم مجاهد سرګندونو ته په اشاره سره د هغو کسانو په مجازات کولو ټینګار وکړ چې د افغانانو د قاتلینو اعمال توجیه کوي.
متاسف یم چې د افغانستان د نظام د دسترخوان یو ځل بیا دغه چا د ادرس داسې اوږدی شو چې دغه چا لپاره چې هره ورځ موږ ستاسو ملت راوړي هغو ته د پرښتو لقب ورکول کېږي. د هغوی نه باید پوښتنه وشي او تحقیق ترې وشي او تحقیق نتیجه کې مابسونو ته لاړ شي او دوی خپله جزا باید وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا یو لري شوي غړي عبدالحکیم مجاهد درې ورځې وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو لخوا په یوې جوړې شوې ناسته کې طالبان مقدس او د سولې فرشتې وبللې، خو وروسته له ډېرو نیوکو نوموړي وویل چې د سولې د علي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني خبرې بیان کړي دي. ولسمشر مڼې د ښاغلي عبدالحکیم مجاهد د دغو سرګندونو په غبرګون کې رسنیو ته په یو رالیږلې اعلامیه کې په دې اړه د جی ډي پلټونو پریکړو خبره کړې ده. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته تایید کړ چې ښاغلی مجاهد د خپلې دندې لرې شوی. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري د سولې علي شورا پنځم ستون ګڼي او د دغو شورا په تعلیق ټینګار کوي.
ستون پنجم کسایی که در داخل شورای عالی صلح شورای
دوای پنجم ستون د سولې پالی شورا کې سلسله راولنه او فایل لري. لا دغه شورا څخه داسې کسان سر پورته کوي چې طالبانو ته د سولې پرښتی وایي، لا دی وړاندې د سولې علي شورا یو بلغړی شاهزاده شاهد د القاعده ډلې پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کړی و، خو له دې ټولو سره سره د مشان جرګې یو بلغړی نبیه مصطفی زاده په کابل کندهار هلمند کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وایي لا هغه ډلو سره چې ماشومان مېرمنې او ځوانان وژني د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. اغلی مصطفی زاده ټینګار کوي چې د سولې علي شورا دروازه باید وتړل شي او د دغه شورا په پریمانه پیسو د افغان ځواکونو تجهیز شي. خو د سولې د علي شورا ویان امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل د دغه شورا مسولیت دانه ده چې طالبان ضرور سولې ته راو بولي.
مسولیت شورای عالی صلح این است که حتما مخالفت
دوی د سولې د علي شورا مسولیت دانه ده چې طالبان دې ضرور سولې ته راو کاږي، بلکې مخالفینو ته د سولې لپاره د زمینی مساعده ولدي. دا چې هغه سولې نه کوي لا هغه نه باید وپوښتل شي چې ولې موږ لاسته راوړنې لرو، خو په دې برخه کې چې موږ کومه هیله لرو هغه لا نه دي پوره شوي. د مشان جرګې یو بلغړی عبدالحی اخونزاده د عبدالحکیم مجاهد سرګندونو ته په اشاره سره وایي چې داسې شواهد لري چې د سولې علي شورا د دغې شورا ځینې غړو ته وسلې ورکړي. د په خبره د دوی د یو شمېرو زمن د طالبانو د ډلې مشران ول او دوی پخپله د سولې علي شورا څخه پریمانه پیسې ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ولسمشر دوی مرستيال وایي د تفتیش د علي ادارې د سپارښتنو عملی کول د حکومتي ادارو لخوا یو جدي اړتیا او حتمی امر دی. سرور دانش نن د حکومت د قطعي د بیاکتنې او ارزونې په ناسته کې وویل چې د ښې حکومتولۍ او وظیفوي تداخل د مخنیوي لپاره دغه مسایل باید په جدي توګه په پام کې ونیول سي. نور حل بیا هم د واصل وصال په راپور کې
د ولسمشر دوی مرستيال ټینګار کوي چې د تفتیش د علي ادارې په چارو کې باید مداخله ونه شي او د شفافیت او مالي سفر کونې په برخه کې د دغې ادارې سپارښتنې په بشپړ ډول په پام کې ونیول شي. سرور دانش د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د دولت د قطعي د بیاکتنې ورزونې په ناسته کې وویل په ادارو کې د شفافیت او د چارو د خوالي لپاره ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د تفتیش عالی ادارې سپارښتنې عملي کړي. ښاغلی دانش وویل حکومت د غوره خدمتونو د وړاندې کولو او ښې حکومتولۍ اصل ته ژمن دی او ټولې ادارې باید دغه اصل ته پاملرنه وکړي.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت
دوای د قانون د حکومت او د حکومت د مشرتابه له نظره د تفتیش علي اداره د هیواد په کچه د تفتیش وزنې مرجع ده او هیڅ یو بل اداره باید د تفتیش د علي اداره په چارو کې په موازی ډول مداخله ونه کړي. هغه څه چې د تفتیش علي اداره او زموږ ټولو لپاره مهم دي هغه په پریکړو او اجراتو کې د دغه اداره بې پرېواله ده. خغل دانشوي د تفتیش د علي اداره مندنې خي چې د افغانستان بنسټونو ادارو د قانون د پلي کولو په برخه کې کمزوري عمل کړي او دا موضوع د ته د منلو نه ده. د نوموړي په وینا له 2013 میلادي کال راهیسې د تفتیش د علي اداره لخوا 216 قضیې لوی سرنولۍ ته استول شوې دي. په ورته وخت کې د تفتیش علي اداره وایي یو شمېر حکومتي ادارو د دوی نظرونو او سپارښتنو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده کړې. د دغه ادارې رئیس شریف شریفی ویل چې د تفتیش د علي ادارې د سړینو لمخې 15,550 پرختنی حکومتي ادارو ته د ملي کېدلو په هدف استول شوی او سلګونه میلیون افغانۍ هم د دولت خزانې ته تحویل شوی دی.
در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین
دوی د قانون د رعایت د اجرا د تفتیش په پایله کې سباند 2 میلیارد افغانۍ او 1.3 میلیون ډالر په 1,490 مریض کال کې او 1.1 میلیون افغانۍ او سباند باندې 40 میلیونه ډالر د 1395 مریض کال تر میزان میاشتې پورې د دولت خزانو ته تحصیل شوی
قابل تحصیل دانسته شده است.
خغل شریفی وای د دوی حسدا ده چې د افغانستان په اداري سیستم کې خواله راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. بلخوا د ولسي جرګې د تفتیش او محاسبې د کمیټې غړي اسدالله سعادتی په دغه ناسته کې وویل چې ولسي جرګه هم په همدې هڅه کې ده چې د فساد مخه ونیول شي او د مالی او حساب ورکونې په برخه کې بشپړ شفافیت رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي په کشفی او امنیتی بنسټونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانیدلي په ښارونو کې د وسلوالو مخالفانو د پرلپسي او مشابه حملو مخه ونیسي، خو افغان چارواکي وایي دوی په ټول توان هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفانو تروریستي حملې شنډې کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
په دې ورستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د حملو زیاتېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د دغو حملو د زیاتېدو یو مهم لامل ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یوې غړي سیمین بارکزی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دښمن افغانستان قوی شده میره و ناهمه
د افغانستان دښمن د هر ورځې په تیریدو سره پیوړی کیږي او د همغږۍ نشتون چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ موجود دی دوی نشي کړای چې د دښمن حملې په خپل وخت شنډې کړي، او دا د دې سبب کیږي چې په خوشنۍ سره موږ هر ورځ خپل وطنوال له لاسه ورکړو او هر ورځ د تروریستي حملو شاهدان یو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو مخالفانو په دې ورستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د سه شنبې په ورځ هلمند، کابل او کندهار د انتحاري حملو او چاودنو شهیدانو چې د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې څه باندې 50 تنه وژل شوي او لسلو ډیر ټپیان دي. په دغو حملو کې د کندهار پیښه بېساري وه چې د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان او ولایتي چارواکي د ولایت په مقام کې هدف وګرځول. د کابل انتحاري حملو هم د ملي شورا د ځینو ساتونکو او ملکي کارکوونکو په شمول 18 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. له دې وړاندې هم ورته حمله د افغانستان د ملي دفاع وزارت او دویمې امنیتي حوزې مخې ته شوې وه چې لومړی چاودنه او د امنیتي ځواکونو له راټولېدو سره انتحاري حمله کوونکي د پوځیانو له جامې څخه په استفادې انتحاري حمله وکړه چې د ملکي وګړو په ګډون یو شمېر امنیتي چارواکو ته پکې مرګ ژوبله اړولې وه. په تېرو کلونو کې په بېلابېلو ډولونو افغان امنیتي ځواکونه هدف ګرځېدلي چې ډېرو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ورته حملې شنډې کړي. د چارو کارپو عتیق الله امرخیل په امنیتي او دفاعي قوتونو کې کمزوري رهبري او د یو منظم پلان نشتون د وسلوالو مخالفانو لخوا دا شن حملو د زیاتېدو اساسي لاملونه یادوي.
د کابل د ښار حمله یا نارو نورو ځای کې داسې څو حملې په شاد نه وتسوسي ځانمرګ برید وسه بیا څو دقیقې آرام اما د ټول اور منډې ول دا که پولیس و دا که امنیت وي دلته دي چې نظم رات کا دا د دې معنی لري چې زموږ لیډرشپ هغه څوک چې رهبري یې په لاس کې ده ولو له قومانداني ټولی نه نیولې یا دلګینې تر پاسه پورې هغه د دغه حملو د مخنیوي دپاره نه جوګه دي او نه ورته پلان دی. هغه قوانین نظامي چې هغه یې تحت مطلق له عوامرو دغه نشته.
د امنیتی چارو دغه کاربوهان دغه شان وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د اړیکو پر بنسټ ګمارنې هم د دې لامل شوي چې قوانین پلي نشي او وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه پوره همغږي لري او تر ډیره توانیدلي چې د یو منظم پلان له مخې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي او په دې برخه کې له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو تول
د ډیر شمیر زیاتو حملو مخنیوي کیږي. یعنی هر ورځ خو خوشنۍ سره چې داسې یو ګروپونو سره مخامخ کیږي چې دوی هنوز هم بهر کې دوی امکانات لاست لري، لکه هغه حملې چې په کابل کې وسو یا په کندهار کې وسو. د کوټې په یو ښار کې دا پلان شوی و، اما په مجموع کې هر ورځ هر میاشت هر هفته د دښمن ډیر زیات حملې مخنیوي کیږي.
نموړي همدارنګه له عامو خلکو غوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. خو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي تر کومه چې په افغان امنیتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو د دا ډول حملو د شنډولو په هدف منظم پلانونه جوړ نشي، د ورته حملو د تکرار مخنیوی به ناشونی وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د باختر اطلاعاتي اژانس مسولین وای له مسلکي پلوه په خپلو کارونو کې پوره خپلواکي نه لري. په دې اړه عباد الله حنانځای نور حل راکوي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون او د باختر اطلاعاتي اژانس مسولان وای له مسلکي پلوه په خپلو چارو کې خپلواک نه دي او ځینې وخت د داسې موضوعاتو د خپرېدو غوښتنه ترې کیږي چې د رسنیو د اصولو خلاف دي. د ملي رادیو ټلویزیون رئیس محمد زرین انصور د یکشنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل له همدې ملي شورا په ګډون یو شمېر دولتي بنسټونه یې په چارو کې بې ځایه لاسوهنې کوي. ښاغلی انصور وایي د ټولو مداخلو د ملي رادیو ټلویزیون چارې ټکنې کړې دي.
داسې مداخلې شته دي چې زموږ مسلکي کار زموږ هغه کار چې مونږ باید تصمیم ونیسو د یو ورځ د ملي رسنۍ په حیث باندې هغه برخه کې یا خوابدې کېږي زموږ نه ځینې مقامات او یا مداخلې یو ډول په مسلکي کار کې مونږ زموږ کار ټکنی کوي.
ښاغلی انځور وایي ملي راډیو ټلویزیون لا هم خپلواکه نه دی او په ډېرو مواردو کې په حکومت پورې تړلی دی. د ایزیاتوی د ملي رادیو ټلویزیون د پوره خپلواکۍ او له یو حکومتي رسنۍ څخه یې ملي رسنۍ ته د بدلون په هدف افغان حکومت ته یو طرحه هم وړاندې کړې ده. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون اداره د پخواني ولسمشر حمید کرزي د حکومت پر مهال په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پورې اړوند و، خو د ملي اولي حکومت تر رامنځته کېدو یو څه موده وروسته خپلواک اعلان شو. رادیو په افغانستان کې خپل خپرونې د غازی امان الله خان او تلویزیون خپل خبرونه د شهید سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر مهال پیل کړی او تر ډیره ملي رادیو ټلویزیون په افغانستان کې لومړنۍ تصویري رسنۍ و. خو د طالبانو د واکمنۍ تر راپرزیدلو وروسته په افغانستان کې یو شمېر خصوصي تلویزیونونو او رادیوګانو هم په کار پیل وکړ چې د سیالۍ ډګر یې د یاد رادیو ټلویزیون لپاره ستونزمن کړ. باختر دولتي اژانس بیا په 1913 لمریز کال کې په کار پیل کړي چې اوسمهال په افغانستان کې دغه دولتي اژانس په ګډون په لسکونه نور خبری اژانسونه هم فعالیت لري. په ورته وخت کې د باختر اطلاعاتي اژانس مرستیاله ماری نبرت اهین وایي دغه اژانس ته د حکومت د نه پاملرنې له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا وایي دوی هم په ډېرو مواردو کې خپلواکي نه لري او د خلکو ستونزو ته لکه څنګه چې لازمه ده انعکاس نشي ورکولی. دا وایي مونږ ټوله ورځ د وژنو، انتحاري حملو او امنیتي ستونزو راپورونه خپروو. مونږ په دې کار سره له خلکو نه د راتلونکي په اړه هیلې اخیستې دي. څه څنګه کولی شم په دې کې تغییر راوړم؟ یو اندازه خپلواکي دې راکړي. کله چې د جمهوري ریاست خبر راته راځي ویل کیږي چې په کې لاس مه وهه، زه د مسلکي پلوه هیڅ استقلال نه لرم. خود اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات چې په دغه غونډه کې ګډون کړی د ځینو ستونزو په منلو سره وایي ټولې رسنۍ د رسنیو د قانون په چوکاټ کې خپلواکي لري او ملي ګټو ته په پام په خپلو چارو کې خپلواک دي.
دا چې د حکومت لخوا په څه موږ باندې څه تحمیل شوي دي په دې کې یو څه اختلافات ورسره لرم. ویان تر اوسه پورې موږ ته نه دي ویلي چې دا نشر کړه. د جمهور رئیس مطبوعاتي او سلاکارانو موږ ته نه دي ویلي چې دا نشر کړه. په ټولې ازادۍ سره د بیان ازادي سره موږ خپل نشرات کوو، خو د ځنه امکانات چې دي دا ډېر په جدیت سره موږ فکر ورته کوو.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون چارواکي د ستونزو ترڅنګ بیا په یاد اداره کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم کوي او وایي چې د څلورو لسیزو د ملي آرشیف د موادو د ډیجیټل کولو کار روان دی. مسولان وایي د ملي رادیو ټلویزیون په چوکاټ کې د څلورو نورو چینلونو د جوړېدو لپاره یې هم افغان حکومت ته وړاندیزونه کړي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان په جنوب کې امنیتي چارواکي وایي په ورزګان ولایت کې د درې طالب قمندانانو په ګډون شل وسلوال طالبان وژلي. نورحال سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د 215 متل کول اردو د څلرمې پلی لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ ازادي راډیو ته ویل چې د تیر ورځې په هوایی او ځمکني عملیاتو کې چې د ترنکوټ په شمالي برخه کې ترسره سو وسلوال طالبان پکښې کې وځپل سو. د درې کمانډانانو په ګډون د هغوی شل تنه ووژل سو او لاس نور ټپیان سو، چې په وینا د لسو تنو مړي لا اوس هم د جګړې په سیمه کې پراته دي. نوموړي همداراز وویل چې د عملیاتو پر مهال د وسلوال طالبانو یو اراده هم یو ټانک او درې اراده موټرسایکلونه هم د افغان وایي ځواک په مرسته له منځه وړل شوي او یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. ښاغلي کاکړ زیاته کړه،
موږ ډېره ښه لاسته راوړنه هم لرو چې په تیرو څلورویشت ساعتو کې د دښمن شل نفر مړه، چې په شلو نفرو کې درې عمده غټ قمندانان هم وه، لس نفر یې ټپیان دي او دغسې د دښمن په لاس کې یوه اراده هم وي چې وه درې ارادې موټرسایکل او تخریب سله.
کاکړ وایي چې عملیات اوس هم په یاد سیمه کې روان دي او ډېر ژر به د ترنکوټ یو شمېر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. له دې سره د اروزګان ولایت د امنیت امیر نورزی هم د عملیاتو له سیمې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو سیمو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای شوي او وسلوال طالبان نسي کولای چې په دغه سیمو کې بیا فعالیت وکړي. نوموړي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي، که نه نو د تېرې ورځې په څېر به وځپل سي. امنیتي چارواکو خپل لوري ته د راوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د منتخب ولسمشر نږدې همکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په خپل لومړي بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. نور حال د نوریاس نوري په راپور کې.
شن سپایسر چې په سپینه ماڼۍ کې به د مطبوعاتي مسؤل په توګه دنده پیلوي، د شنبې په ورځ ناوخته د ټویټر له لارې د برتانوي سنډي ټایمز هغه راپور چې وایي ترامپ برتانوي چارواکو ته ویلي چې نیت لري له پوتین سره وګوري رد کړ او هغه بیخي غلط وباله. سنډي ټایمز ویلي چې دواړه مشران به دغه کتنه د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک ترسره کوي. د بلومبرګ په ګډون نورو رسنیو هم د ټایمز د راپور په استناد د ترامپ او پوتین د راتلونکي کتنې په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د ترامپ یو همکار چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویترس دا یوه خیالي کیسه یاده کړه او یو بلې هم ویلي چې دغه راپور غلط دی. ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه د امریکا د 45مو ولسمشر په توګه لوړه کوي، په کراتو کراتو له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو خبره کړې او هم د پوتین د مشرتابه ستاینه کړې ده. هغه د جنوري په 14مه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل دی غواړي لږ تر لږه د یوې مودې لپاره پر روسیې هغه لګول شوي بندیزونه جاري وساتي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې روانه اونۍ اعلان وکړ. دغه بندیزونه د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو ادعاو په خاطر چې وایي روسیې د حکولو له لارې د امریکا د نومبر د 8مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې لګولې دي. ترامپ ویل که له یو بل سره نږدې واوسئ او که روسیه په رښتیا له موږ سره مرسته کوي، ولې باید په داسې چا چې ډېر ښه کار سرته رسوي بندیزونه ولګول شي؟ په داسې حال کې چې ترامپ ویلي دی پر بندیزونو د دې لپاره غور کوي چې غواړي له موسکو سره اړیکې ښه کړي. مهمو وزارتونو ته د هغه لخوا نومول شوو کاندیدانو بیا روانه اونۍ ویلي چې پر روسیې د بندیزونو د جاري کېدو ملاتړ کوي.
چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو پر وړاندې چې د تایوان په اړه یې کړې سخت عکس العمل ښکاره کړی. نور حال بیا هم د نوریاس نوري په راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د امریکا د منتخب ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي دي د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ څخه به د چین او تایوان ترمنځ د معاملې لپاره کار واخلي. ډونالډ ترامپ ویلي چې له تایوان سره د بیا خبرې اترې وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکانګ د یکشنبې په ورځ وویل د واحد چین پر پالیسۍ خبرې اترې نه شي کېدی. واشنگتن له هغې وروسته چې په 1999 میلادي کال پیکینګ له تایوان سره اړیکې ټینګې کړې، له تایوان سره غیر رسمي اړیکې ساتلې. چین د تایوان خودمختار ټاپو د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د چین د خلکو جمهوري حکومت یوازنی مشروع حکومت دی چې د چین استازیتوب کوي. دا هغه حقیقت دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی او هیڅوک نشي کولی هغه بدل کړي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغې مرکه کې چې د جمعې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره کړې ویلي چې د چین په ګډون ټول مسایل د خبرو اترو وړ دي. د ترامپ دغه وروستۍ څرګندونې د دې نښه ده چې له چین سره د متحدو ایالتونو اړیکې به په تېره بیا د تایوان پر سر ټکان وخوري. چین له دې مخکې هم د تایوان له ولسمشر تسای اینګ وون سره د ترامپ د ټلیفوني خبرو پر سر په غوسه شوی و. دواړو مشرانو د ډسمبر په 12مه په خپلو کې خبرې کړې وې. چین د تایوان له مشر سره هر ډول جلا اړیکه خپل ځان ته لوی سپکاوی بولي. ترامپ هغه مهال له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دی احساس نه کوي چې د چین واحد پالیسۍ ته ځان ژمن وبولي، خو په دې شرط چې که د دې موضوع او د سوداګرۍ د نورو مسایلو په اړه له چین سره توافق ته ورسیږي. تانګ یونګ هانګ چې په زیمن پوهنتون کې استاد دی وایي ټرمپ نړیوالې اړیکې د یوه سوداګر په منطق سره څېړي او غواړي وویني چې چین په دغو لمسونو سره څه ډول عکس العمل ښیي.
درنو اوریدونکو، دا و د نن ورځې د پښتو خبرونه ورستی مجله چې وامه اوریدله. د داری ورستی مجله لپاره جاوید حسنزاده صاحب سټوډیو ته راغلی ده. حسنزاده صاحب بخیر راغلی.
تشکر، خسته نباشین. افغان صاحب شنونده عزیز سلام. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین و حال میپردازیم به نشر مطالب این مجله خبری. در نخست باید بگویم که در صدر مطالب این مجله خبری خواهید شنید که مشران جرگه افغانستان در عکس العمل به فرشته خواندن طالبان از سوی مشاور برکنار شده شورای عالی صلح عکس العمل نشان داده، گفته هر کسی که چنین اظهارات را به حمایت از طالبان انجام بده باید محاکمه شود. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های مجله خبری، نخست توجه کنیم به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده دارد.
امروز و فردا در افغانستان ماتم ملی اعلان شده است. ایران میگوید که توافق تاریخی اتمی که ایران و قدرت‌های جهان به آن دست یافتند روی آن مذاکره نخواهد شد. و 7 کارگر مهاجر قرقیزی در یک حادثه ترافیکی در روسیه جان دادند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان امروز و فردا را ماتم ملی در کشور اعلان کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که اواخر امروز به نشر رسیده است آمده که به منظور همدردی و غمشریکی با خانواده های قربانیان حوادث مرگبار اخیر در کابل، قندهار و هلمند، روزهای یکشنبه و دوشنبه اعضای ملی اعلان شده و بیرق های افغانستان در این دو روز در نمایندگی های سیاسی این کشور در خارج نیمه برافراشته خواهند بود. در خبرنامه همچنان آمده است که مراسم خاص اعتراف دعا بر روی قربانیان این رویدادها به شمول دیپلمات‌های امارات متحده عربی در مسجد ارک، مساجد سراسر افغانستان و نمایندگی‌های سیاسی این کشور در جهان برگزار می‌شود. در حمله شهر قندهار 5 دیپلمات امارات متحده عربی نیز کشته شدند. عبدالحکیم مجاهد، عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان، در از عضویت این شورا برکنار شد. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که آقای مجاهد بنابر اظهارات غیر مسئولانه و توهین آمیزی که داشته از سمتش سبکدوش شد. امید میثم، یک معاون سخنگوی ریاست اجرایی، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
بر اساس فیصله و تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی، آقای عبدالحکیم مجاهد بنا به اظهارات غیر مسئولانه و توهین‌آمیزی که داشتند از عضویت شورای عالی صلح برکنار گردیدند.
عبدالحکیم مجاهد به روز پنجشنبه در نشسته در کابل طالبان را فرشته های صلح خوانده بود، اما او پس از نشر گزارشات در این مورد گفته است که وی سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح را بیان کرده است. در همین حال مشران و جرگه افغانستان میگوید کسانی که از آدرس نظام افغانستان حمایتشان را از قاتلین مردم اعلام میکنند باید مجازات شوند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز مشران و جرگه گفت حکومت باید از چنین اشخاص تحقیق نموده و آنان را به جزای اعمالشان برسانند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای بازداشت عاملین انفجار صبح امروز در ننگرهار تلاش میکند. در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 7 فرد ملکی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در یک خبر دیگر از ننگرهار داریم که مقام‌های محلی این ولایت میگویند که شورشیان وابسته به گروه داعش 13 عالم دین را در ننگرهار از مدرسه ملا مشر ولسوالی هسکمین صبح امروز که مصروف تدریس بودند با خود بردند.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. نماینده های بیش از 70 کشور و سازمان ها امروز در شهر پاریس در یک اجلاس گرده هم می آیند. آنها در این نشست خواهان اثرگیری گفتگوها میان اسرائیل و فلسطین خواهند شد و حمایتشان را از رای حل دو دولت بار دیگر ابراز خواهند کرد. فلسطینی ها از این گرده همایی استقبال کردند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که از اشتراک در آن خودداری کرده است، امروز در اجلاس کابینه اسرائیل در بیت المقدس گفت: کنفرانس که امروز در پاریس برگزار می شود یک کنفرانس بیهوده است و میان فرانسه و فلسطینیان هماهنگ شده است. هدف کنفرانس تحمیل شرایط بر اسرائیل است و آن در تضاد با منافع ملی ماست. این دستیابی به صلح را دیگر هم دور می سازد، زیرا این موقف فلسطینیان را تقویت می بخشد و به آنها کمک می کند که از گفتگوهای مستقیم بدون قید و شرط خودداری کنند. دور گذشته گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین پس از 9 ماه مذاکرات در اپریل سال 2014 با شکست مواجه شد. ایران میگوید که روی توافق تاریخی اتمی که ایران و قدرت‌های جهان با آن دست یافتن مذاکره نمی‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران این سخن را امروز پیش از اولین سال و روز تطبیق این توافقنامه در تهران گفت. عراقچی در صحبت با خبرنگاران همچنان گفت که اداره جدید آمریکا نمی‌تواند که از این توافق عقب رود و افزود که قوانین بین‌المللی واشنگتن را مکلف می‌سازد تا این توافقنامه را تطبیق کند. چین به آمریکا هشدار داده است که پالیسی چین واحد که از مدت‌ها به این سو پذیرفته شده است قابل بحث نمی‌باشد. چین این مطلب را در حال ابراز کرده است که نشانه‌های موجودند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد تا روابط را با تایوان تقویت بخشد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک اعلامیه گفت: در جهان صرف یک چین موجود است و حکومت کمونیست در پکینگ یگانه حکومت مشروع است که از چین نمایندگی می‌کند. و 7 کارگر مهاجر قرقیزی در یک حادثه ترافیکی در منطقه ساراتوف روسیه جان دادند. به اساس گزارش رسانه‌ها، موتری که این کارگران مهاجر را حمل می‌کرد با یک موتر دیگر اوایل امروز در یک شاهراه تصادم کرد.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و در ادامه این مجله خبری این هم داشته‌های برنامه: رئیس مشان جرگه افغانستان میگوید کسانی که در نظام مزدوران بیگانه را حمایت میکنند باید محاکمه شوند.
زما وختونه د مشان جرگه د ادرس د حکومت د داده چی هغه څوک چې د افغانستان د نظام د ادرس نه طالبانو د حمایت او د قاتلینو د حمایت او د هغوی د سپورت لپاره خپل غږ دیږي د هغوی نه باید پوښتنه وشي.
معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که عملی ساختن سفارشات اداره عالی تفتیش از سوی اداره حکومتی یک نیاز جدی است و نباید در کار این اداره مداخله صورت گیرد.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت، اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهادی دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از نهادهای کشفی استخباراتی انتقاد کرده میگویند این نهادها نتوانستند از عملات مشابه مخالفان مصالح دولت در شهرها جلوگیری کنند. اینها و مطالب دیگر در این مجله خبری، ما را همراهی کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما و به کسانی که تازه با ما پیوستند هم خوش آمدید میگیم. پس از آن که شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان برخی از اعضای شورای عالی صلح را بر حمایت طالبان متهم کرده و بر بسته شدن در این شورا تاکید کردن، رئیس مشران جرگه از حکومت خواست تا به نظام و بهبود آن توجه جدی کند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه در واکنش به فرشته خواندن طالبان از سوی مشاور برکنار شده شورای عالی صلح تاکید کرد خائنانی که در نظام مزدوران بیگانگان را حمایت میکنند باید محاکمه شوند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در مورد
فرشته و مقدس خواندن گروه طالبان از سوی عبدالحکیم مجاهد شورای عالی صلح را نیز با انتقادهای تندی روبرو ساخته است و اعضای مشران جرگه این شورا را ستون پنجم می‌خوانند. مشران جرگه افغانستان می‌گوید حضور برخی از چهره‌ها در شورای عالی صلح که به گفته آنان خائنین نظام هستند و جز حمایت طالبان دیگر دستاوردی ندارند به نفع این کشور نیست. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه با اشاره به گفته های عبدالحکیم مجاهد بر مجازات کسانی تاکید می‌ورزد که اعمال قاتلان افغانستان را توجیه می‌کنند.
زمانی که در یک نظام انضباط وجود نداشته باشد و محاکمه وجود نداشته باشد، اعتراض هم وجود نمی‌داشته باشد. متاسف هستم که از دسترخوان نظام دولت کسی یک بار دیگر سر بلند کرد که طالبان را فرشتگان صلح می‌گوید. جای چنین افراد زندان است و باید کسانی که از آدرس نظام اعمال طالبان را جواز می‌داند مجازات گردد.
عبدالحکیم مجاهد مشاور برکنار شده شورای عالی صلح افغانستان سه روز پیش در نشست که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود طالبان را فرشته های صلح و مقدس خواند. اما پس از انتقادها وی گفت که سخنان برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا را در مورد طالبان بیان کرده است. ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان مجاهد در اعلامیه به رسانه ها از پیگیری و تصمیم گیری جدی در این زمینه نیز هشدار داده است. در این حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی برادی آزادی تایید کرده که عبدالحکیم مجاهد از سمتش برکنار شده است. در این میان گلاله اکبری یک عضو مشران جرگه شورای عالی صلح را ستون پنجم میخواند و به تعلیق شدن بیدرنگ این شورا تاکید میورزد.
ستون پنجم کسایی که داخل شورای عالی صلح، شورای عالی صلح چی نتیجه داده، چی دستاورد داره، ولی ببینید کسای آخر از زیر از شورای عالی صلح میبره که طالبان که هر روز خون مردم افغانستان میریزانه و اونا را فرشته ها خطاب میکنه.
پیش از این شاهزاده شاهد یکی دیگر از اعضای شورای عالی صلح اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خوانده بود. با این همه نبی مصطفی زاده یکی دیگر از اعضای مشران جرگه با اشاره به سه حمله خونین در یک روز که در کابل، کندهار و هلمند رخ داد میگوید با گروه های منفور که بالای کودکان، زنان و جوانان رحم نکردند، زمزمه های صلح نتیجه در پی نخواهد داشت. وی تاکید میکند که دروازه شورای عالی صلح باید بسته شود و با هزینه های هنگفت آن نظامیان افغان تجهیز گردند. اما امین الدین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی میگوید مسئولیت این شورا این نیست که حتما طالبان را به صلح بکشاند.
مسئولیت شورای عالی صلح این نیست که حتما مخالفین را به صلح بکشاند. فراهم ساختن زمینه ها برای مخالفین هستند، این توها نمیپذیرند. این سوال باید از واشه. من فکر میکنم که کلی فیصله کردن عادلانه نخواهد باشه. دستاوردهای هم داریم ولی او دستاوردهایی را که باید میداشته باشه تا او باید انسانو زبر آوردن.
در این میان عبدالحی آخوندزاده یکی دیگر از سناتوران با اشاره به سخنان عبدالحکیم مجاهد میگوید شواهد در دست دارد که شورای عالی صلح برای برخی از اعضای این شورا اسلحه داده است. با گفته وی فرزندان شماری از آنان بزرگان طالبان بوده و خودشان پول هنگفتی را از شورای عالی صلح به دست می آورند.
مجله خبری رادیو آزادی.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که عمل ساختن سفارشات اداره عالی تفتیش است و ادارات حکومتی یک نیاز جدی و امر حتمی است. سرور دانش روز یکشنبه در نشست بررسی قطعیه دولت گفت که برای به میان آمدن حکومتداری خوب و جلوگیری از تداخل وظیفوی باید این مسائل به گونه جدی در نظر گرفته شود. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
معاون دوم ریاست جمهوری تاکید میکند که در امور اداره عالی تفتیش باید مداخله صورت نگیرد و برای شفافیت مالی و حسابدهی باید سفارشات این اداره به گونه کامل در نظر گرفته شود. سرور دانش روز یک شنبه در نشست بررسی قطعیه دولت گفت که همه ادارات حکومتی ملزم است که به نظرات این اداره وقع بگذارد تا به گفته وی کارهایشان به گونه بهتر و شفافتر انجام شود. با گفته آقای دانش حکومت متحد به خدمات بهتر و حکومتداری خوب بوده و همه ادارات حکومتی باید این موضوع را در نظر گیرند.
از نگاه حکم قانون و دیدگاه رهبری حکومت اداره عالی تفتیش تنها مرجع تفتیش در سطح کشور است و هیچ نهادی دیگر نباید به صورت موازی در کار تفتیش مداخله کند. آنچه که برای اداره عالی تفتیش و برای همه ما بسیار مهم است، حفظ استقلال و بی‌طرفی در اجراءات و تصامیم اداره است.
سرور دانش میگوید که بررسی های اداره عالی تفتیش نشان میدهد که نهادهای افغانستان در زمینه تطبیق قانون ضعیف عمل کرده و وی نیز این موضوع را میپذیرد. با گفته وی، از سال 2013 میلادی تا حالا 206 قضیه فساد از سوی اداره عالی تفتیش جهت بررسی به لوی سارنولی افغانستان فرستاده شده است. در این حال اداره عالی تفتیش میگوید که برخی از ادارات حکومتی خواستها و سفارشات این اداره را در نظر نگرفتند. محمد شریف شریفی رئیس این اداره گفت که 5550 سفارش به منظور تطبیق یافته های این اداره به نهادهای حکومتی افغانستان فرستاده شده و صدها میلیون افغانی به خزانه دولت تحویل گردیده است.
در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین بیشتر از 2 میلیارد افغانی و 1.48 میلیون دلار در سال 1394 و مبلغ 1.7 میلیارد افغانی و بیشتر از 20 میلیون دلار الی برج میزان 95 به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده است.
آقای شریفی تاکید میکند که تلاش های آنان این است تا در سیستم مالی ادارات افغانستان بهبود به میان آید و از فساد مالی جلوگیری صورت گیرد. از سوی هم اسدالله سعادتی، یک عضو کمیسیون تفتیش و محاسبه ولسی جرگه، در این نشست گفت که این جرگه نیز سعی میکند تا جلو فساد گرفته شود و در مسائل مالی و حسابدهی شفافیت کامل به وجود آید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما مجله خبری رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه از نهادهای کشفی و استخباراتی انتقاد کردن، میگویند این نهادها نتوانستند از حملات مشابه مخالفان مصالح دولت در شهرها جلوگیری کنند. این اعضای ولسی جرگه میگویند نبوده هماهنگی میان نیروهای امنیتی سبب شده تا مخالفان مصالح دولت در هدف قرار دادن هدفهایشان کامیاب نشوند. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
در این اواخر حملات مشابه انفجاری و انتحاری در کابل و شمار از ولایت‌ها افزایش یافته و باعث نگرانی شمار از اعضای ولسی جرگه شده است. این اعضای ولسی جرگه نبوده هماهنگی کامل میان نیروهای امنیتی را یکی از عوامل افزایش چنین حملات می‌دانند. سیمین بارکزه، یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، روزی یکشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
دشمن افغانستان قوی شده میره و ناهماهنگی که ما بین نیروهای امنیتی، مثلا اردوی ملی با پلیس ملی، امنیت ملی با اردوی ملی، و این ناهماهنگی که ما بین این ارگان‌ها وجود داره، نمیتونن واقعا همو حمله دشمن به موقع خونسا بسازن. باعث ازی میشه که ما متاسفانه هر روز هموطنان خوره دست بدیم.
این اثرات در حال صورت میگیرد که مخالفان مصالح دولت در این اواخر حملاتشان را افزایش دادند و برخی این حملات بالای اهداف مشابه و با گونه مشابه انجام میشود. روز سه‌شنبه هفته گذشته باشندگان کابل، هلمند و قندهار شاهد حملات انفجاری و انتحاری بودند که بر اساس معلومات مقام‌های افغان در این رویدادها حدود 50 تن کشته و بالاتر از 100 تن دیگر زخمی شدند. در میان این رویدادها، انفجار در مهمانخانه ولایت قندهار بی سابقه بود که در آن دیپلمات‌های امارات متحده عربی و شمار از مقام‌های افغان را هدف قرار داد. حملات انتحاری پی در پی در مقابل یکی از نهادهای مربوط به شورای ملی در شهر کابل صورت گرفت که در آن به گفته مسئولان امنیتی 38 تن به شمول مردم عام و کارمندان شورای ملی کشته و 97 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این هم حملات مشابه در مقابل وزارت دفاع ملی و حوزه دوم امنیتی پلیس به وقوع پیوست که در اول یک انفجار صورت گرفت و پس از تجمع مسئولان امنیتی، حمله کننده انتحاری با لباس نظامی مواد جاسازی شده در بدنش را در میان نیروهای امنیتی منفجر ساخت. در این رویداد به شمول شمار از مسئولان امنیتی تعداد افراد ملکی نیز کشته و زخمی شدند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی به گناه‌های مختلف هدف حمله قرار گرفتند که در آن به افراد ملکی هم آسیب رسیده است. حالا پرسش اینجاست که چرا نیروهای امنیتی تا حال نتوانستند از حمله‌های مشابه جلوگیری کنند؟ شمار از کارشناسان نظامی به برخی عوامل دیگر در این مورد اشاره می کنند. عتیق الله عمرخیل یکی از این کارشناسان ضعیفی و ناهماهنگی در ارگانهای امنیتی را از عوامل می داند که باعث افزایش حملات مشابه در کشور شده است.
در کابل دیخار حمله یا نرونو روزایی که دست تو حمله بشد نو تسوس بی
در این اواخر در شهر کابل حملات مشابه صورت گرفته و نیروهای امنیتی بدون اینکه نظم را مراعات کنند وارد ساحه می شوند که این کار نشان دهنده این است که در بخش امنیتی یک رهبری درست نداریم و برای جلوگیری از چنین حملات یک پلان منظم وجود ندارد.
هغه دغه حملو د مخنیوي د فارس نه جوګدي او نه ورته پلان
لري. کارشناسان نظامی همچنان میگویند مقرری ها بر اساس روابط در نهادهای امنیتی یکی دیگر از عوامل عملی نشدن قوانین در نهادهای امنیتی و نفوذ مخالفان مصالح دولت در میان نیروهای امنیتی است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی هماهنگی خوبی دارند و توانستند تا بر اساس یک پلان منظم از بسیاری حملات مخالفان مسلح دولت جلوگیری کنند و این نیروها در این بخش از تمام امکانات خود کار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت
تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان به مناطق بیشتر از عدد به اینکه تصور میشه یا دشمن تلاش دارد. به ده ها حمله دشمن روزانه انجام میشه از حمله ها جلوگیری صورت میگیرد. در هر 24 ساعت بیش از 5 تا 8 القمینی که توسط طالبان جابجا میشه او را خونسان میکنه نیروهای ما. یعنی تمام نیروها در هر جای که هستن هم از پلیس و اردوی ملی افغانستان متوجه وضعیت هستن.
آقای صدیقی از مردم میخواهد تا برای جلوگیری از حمله های مخالفان مصالح دولت با نیروهای امنیتی همکاری کنند. اما عتیق الله عمرخیل کارشناس مسائل نظامی میگوید تا زمانی که برای جلوگیری از حملات مشابه مخالفان مصالح دولت یک پلان منظم تهیه نشود جلوگیری از تکرار چنین حملات کار دشواری خواهد بود.
شنیدین که شماره از اعضای ولسی جرگه از نهادهای کشفی و استخباراتی انتقاد کردن میگن که این نهادها نتوانستند از عملات مشابه مخالفان مصالح دولت در شهرها جلوگیری کنند. این در حال است که امریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز میگه که ده ها تن از جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم فرصتهای شغلی در ادارات دولتی ولایت به صفوف مخالفان مصالح حکومت پیوستند. اجمل آریان در مورد جزئیات دارد.
در کندز ده ها تنی از جوانان تحصیل کرده به علت بیکاری با مخالفان مصالح حکومت یکجا شدند. مسئولان امریت امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ کندز میگن که نبودی کار و مصرفات های سالم باعث شده که ده ها تنی از جوانان تحصیل کرده این ولایت به صفوف مخالفان مصالح حکومت یکجا شوند. عبدالغفور هوتک آمر امور جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رادیو آزادی گفت که تعدادی از این جوانان از پوهنتون‌ها به درجه لیسانس فارغ شدند اما به دلیل بیکاری و تنگدستی با گروه مخالفان مصالح حکومت یکجا شده اند.
دلیل چتللی دی دوی اکثریت مطلق باسواد سوانندی حتی در تداول اسم چی در
همین جوانانی که به طرف طالبان مصالح رفتند اکثرتشان جوانان تحصیل یافته و لیسانس هستند. به طور مثال همین اکنون سه تن از جوانانی که دلگی مشر هستند و در ولسوالی دشتچرچی صفوف طالبان مصالح را تنظیم کردند و در برابر دولت می جنگن هر سه آنان لیسانسه هستند. با این همه شماری از فعالان جامعه مدنی کندز در مورد پیوستن جوانان تحصیل کرده با مخالفان مصالح حکومت ابراز نگرانی کرده میگویند تا زمانی که برای جوانان در کشور بخصوص در کندز زمینه کار مساعد نگردد نامنیها در این ولایت ادامه خواهد داشت.
زمانی که جوانای ما فرصت‌های کاری برشان مساعد نشد طبیعی است که اینا از مجبوریت و یا از ازی که دشمن در این نقطه بسیار احساس عمل میکنن و اینا را فریب میتن و از این ضعف و نقطه ضعفی که وجود داره که امان عدم وظیفه و فرصت‌های کاری است از این نقطه دشمن را استفاده میکنه و اینا را در جبهات خود سوق میدن.
فرار جوانا از سطح کشور یا دولت قنوز یک جفای بسیار بزرگ است. دولت مرکزی باید به خاطر جلوگیری از فرار ازیا پیوستنشان با مخالفین دولت باید برنامه‌های سودمند را روی دست بگیرن.
از جانب دیگر محمد ظاهر عظیمی رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین کندز با ابراز بی‌خبری از این موضوع میگوید که تلاش دارند تا برای جوانان بیکار این ولایت فرصت‌های مناسب کاری را مساعد کنند.
در این زمینه کدام معلومات مشخص ندارم. این موضوع را ما برنامه های را دولت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی تلاششی است که بتانه زمینه های کاری را برای جوانان که در اینجا هستند مساعد بسازه. ما
عامر عمر جوانان کندز هشدار میدهد اگر دولت افغانستان به اسرع وقت به این مسئله چاره نسنجد، صفوف مخالفان مصالح حکومت با پیوستن جوانان تحصیل یافته و غیر تحصیل یافته قوی تر خواهد شد.
مسئولین رادیو تلویزیون ملی افغانستان و آژانس اطلاعاتی باختر میگویند از لحاظ مسلکی در کارهایشان استقلالیت کامل ندارند. همیرا الکوزای و جزئیات بیشتر در مورد.
مسئولین رادیو تلویزیون ملی افغانستان و آژانس اطلاعاتی باختر میگویند بعضی اوقات از آنان درخواست نشر موضوعات میشود که در تضاد با اصول رسانه ها میباشد. محمد زرین انزور رئیس رادیو تلویزیون ملی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت انوس برخی نهادهای دولتی با کارهای آنان مداخله می کنند. آقای انزور می گوید این نوع مداخلات روند کاری در رادیو تلویزیون ملی را به کندی روبرو کرده است.
هنوز هم مداخله وجود دارد در کارهای مسلکی ما یا کارهایی که ما باید فیصله کنیم. برخی اوقات مقامات از ما خفه می شوند. مداخله در امور مسلکی کار ما را کند ساخته است.
آقای انزور می گوید رادیو تلویزیون ملی همکنون نیز استقلالیت ندارد و در بسیاری موارد وابسته به حکومت می باشد. رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان می گوید به هدف تغییر دادن تلویزیون ملی از یک رسانه حکومتی به رسانه ملی طرح را به حکومت پیشکش کردند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان در زمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ بود، اما با بمیان آمدن حکومت وحدت ملی از چوکات این وزارت جدا شد. رادیو افغانستان در زمان غازی امان الله خان و تلویزیون نشراتش را در زمان حکومت شهید سردار محمد داود خان آغاز کرد. تلویزیون ملی اولین رسانه تصویری در افغانستان بود، اما پس از سقوط رژیم طالبان برخی تلویزیون و رادیوهای خصوصی به فعالیت آغاز کرد که در نتیجه رقابت میانشان رادیو تلویزیون ملی را با مشکلات مواجه ساختند. آژانس دولتی باختر در سال 1318 به فعالیت آغاز کرد که همکنون در کنار این آژانس ده ها آژانس خبری دیگر فعالیت دارند. در این حال ماری نبرد آهین معاون آژانس اطلاعاتی باختر میگوید در حال حاضر این آژانس به دلیل بی‌توجهی حکومت با مشکلات زیاد مواجه است. خانم نبرد آهین میگوید در بسیاری موارد استقلالیت ندارند و مشکلات مردم را انعکاس دادن نمیتوانند.
ما تمام روز اخبار ما اخبار کشتن، اخبار بستن، اخبار انتحار، اخبار انفجار است. ما امید با این را از مردم گرفتیم با این پخش اخبار خود. ما چطور میتونم که تغییر بیارم؟ ببین شما یک کمیت استقلال به ما میگید وقتی که خبر از ریاست جمهوری به ما میرسه به ما گفتن که در خبر دست ندارم. من لحاظ مسلکی هیچ استقلال ندارم که در اون خبر دست بزنم.
کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود این که برخی مشکلات را میپذیرد، اما میگوید که تمام رسانه ها در چوکات قانون رسانه ها استقلالیت خود را دارند و با در نظر داشت منافع ملی در امور خود مستقلند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چین پیشنهاد رئیس جمهور منتخب برز مزرعه، این هم گزارش خارج از کشور. همکاران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش های را رد کردند که گویا وای در نخستین سفر خارجیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات خواهد کرد. همکارم هارش امایون در مورد جزئیات دارد.
شان سپایسر که به حیث مسئول مطبوعاتی قصر سفید آمریکا به زودی به کار آغاز خواهد کرد، روز شنبه از طریق تویتر گزارش سنده تایمز بریتانیا را رد کرده آن را نادرست خواند. در این گزارش گفته شده که دونالد ترامپ به مقامات بریتانیایی گفته است که می خواهد با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. سنده تایمز نوشته است رهبران دو کشور در شهر ریکجاویک پایتخت آیسلند با هم ملاقات خواهند کرد. به شمول بلومبرگ سایر رسانه ها نیز با نقل قول از گزارش سنده تایمز گزارش هایی را در مورد ملاقات آینده دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین نشر کردند. یک همکار دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا که از وی نام گرفته نشده در صحبت با آژانس خبری رویترز این گزارش ها را قصه های خیالی خوانده است. یک همکار دیگر دونالد ترامپ این گزارش ها را رد کرده است. دونالد ترامپ که به تاریخ 20 جنوری به حیث 45مین رئیس جمهور امریکا سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و تکرار در مورد بهبود روابط ایالات متحده با روسیه صحبت نموده از رهبری روسیه ستایش کرده است. دونالد ترامپ به تاریخ 13 جنوری به روزنامه وال استریت جورنال گفت حداقل می خواهد برای یک مدت تحریم های وضع شده بالای روسیه را حفظ کند که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در هفته جاری آن را اعلان کرد. این تحریم ها به خاطر این که ادارات استخباراتی امریکا ادعا کردند که روسیه از طریق هک نمودن در انتخابات 8 نوامبر سال گذشته میلادی ریاست جمهوری امریکا مداخله کرده بالای این کشور وضع شده است. دونالد ترامپ گفته است اگر روابط نزدیک باشد و روسیه واقعا با ما همکاری کند چرا باید بالای کسی که کار خوب میکند تحریم وضع شود؟
شنونده های عزیز با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. تا فردا صبح ساعت 7 شما را به خداوند اقدام می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.